کچېری دغه مرستي افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان شته چې تقریبا زموږ د هیواد 80% 90% د پسلو کې 80-90% تشکیلوي، چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو کچېری د نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې، نو په واقعیت سره به زموږ خلک د پکر او بیوزلی سره مخامخ سي. او
بیا هم د خبرونو وخت را ورسید، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې ریپورت لرو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې، په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده، او ورته ویل دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي دي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا يرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوشی شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته لسپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی، په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشي نه کړي. اسرائیل هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی، خو په ټوکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غني شوو ایرانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي.
د آزادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جان. رازا پایل تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
ز اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. نو ما خپل ځکه لري د تک او خپل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل تکړه می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې، ما به جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه، او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته می خپل مکتب وایلې، د ښوونځي می الته ولې دوه لسم سنت می الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما خسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ تکړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې می په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای، د یوې پښتنین جلې په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې دا خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، د مخبل سره شتل لاسه.
که دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شلو سي. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبې په کور نه سوای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما. نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي، زما د ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم، خو ما د پاره فزیکی ډیر سخت و چې الته وګرځه الته کینه، او بیا ډیر سخت. نو کله چې مکتب نه خلاص شم، ډیر زیات ستړی و ما، د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د پاره ډیر ستونزې وې. یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شي وی وای، او پانتون کې کامیاب شي وی. خو نه مراتم لرل نو ډېر ستونزې وی، مګر هدا قله غ امکانات او ما کول چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډیر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډیر زیات ستونزې مني. نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل خو ژوند خو ها تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډیر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکاونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه درلودا. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول یې مګر چې بیا ذهن چې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه. ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی، هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم، کنجی نه شروع کم، سره کم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهیدم، په ټیکی انګلیش نه پوهیدم، ډیر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډیر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډیر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډیر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لاره ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود، آف آن کولای مې نه شو. نو دا میرا وخت ډیره تواخ ستدا مې مخ کیخه او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و. نو بیا چې انټرنیټ تا ما شکرم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی نو زما ورول لاند ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اور سې خلاص کړه داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر اپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم. ورستا مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړو او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرینګ کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهالم ز څو نفر سره چې کار کوم ډیره هیڅ دي چې ما په کمپنۍ کې ډیره هیڅ دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پات شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلي رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه مخالفت سره خو مخ نه و. ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه کواړی هره ورځ زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبا جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه. ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک دی پولیو قرباني دي سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کی دي هغه سره مشورې کړي خبرې هم کړي دي د شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېر مرسته کړې؟
ما افغانستان د غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان ښځو پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه ښځو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
مفه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمعشومتوب خوښه ده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستي. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي، یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي، او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې نه ستلای نسی، دا ستونزه کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې، یو یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم، او زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني، او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشاله خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی، هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځیدلای نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته تبهین شوی وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې راباندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستې د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سویم، دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، کدا راته وایي چې د راتلونکو لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، اول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زموږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته.
ډیره زیاته مننه محبوب جانې چې مونږ ته مو واخرا کړ او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدر مون اوریدون کول تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مالوي.
ډیره زیاته مننه.